دوستانو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل ان ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزي غونډې کوربتوب وکړي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په بیلابیلو مسلو څرګندونې کړي، پرې رپورټ لرو. نور مسایل هم څېړو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته ل رضوان مراد نه اورو.
افغانستان او چین په خپلو کې دوه موافقې لاسلیک کړې چې د ریل کرخي او د برېښنا د یو بند په اړه دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې کړې نه غواړي چې حزب اسلامي د افغانستان په قضیو کې مخکښ رول ولوبوي، او ملګري ملتونه وایي داسې معتبره راپورونه ترلاسه کړي چې ښایي داعش ډلې په تیرو دوه اونیو کې 201 ملکي وګړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او چین په خپل کې دوه موافقې لاسلیک کړي چې د ریل کرخي او د برېښنا د یو بند په اړه دي. دا موافقې نن د قزاقستان په مرکز استانه کې د شنګهای د همکاري او د سازمان د سرمشریزي په څنډو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د چینایي سیال شي جنګ پینګ ترمنځ د کتنې پر مهال لاسلیک شوې. د جمهوری ریاست یو ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نومه قرار داشت د ریل پټری دی دا په یو کال کې د طرحه د کارونه د ټول په تر یو کال ونیسي. دوه پروژه چې د کابل او د کونړ له اوبو د شپږوانې د برېښنا بند باید چې نه کمپنی جوړ کړي، یعنی چې نه واده جوړ کړي، هغه د شپږ پروژه مشر کې دا کارونه وشي.
په دې کتنه کې د چین ولسمشر خپل افغان سیال ته ویلي چې پیکینګ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي، او چین چمتو دی چې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ځینې داخلي کړې د خپلو بهرنیو همکارانو په مرسته طالبانو ته پر حزب اسلامي ترجیح ورکول غواړي. ښاغلي حکمتیار نن په کابل کې خبریالانو ته ویل دا کړې نه غواړي چې حزب د افغانستان په چارو کې مخکښ رول ولوبوي.
متاسفانه ځینې کورنۍ کړې او بهرني حامیانې دې ته چمتو نه دي چې حزب اسلامي د پیښو په مارولو کې فعال او رغنده حضور ولري.
نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ټپه درېدلې دي. د لوګر امنی قومندانۍ وایي د دې ولایت مرکز کې د روسیو تصفیوي عملیاتو په پایله کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وشل شوي. د امنی قومندان د رسنیو دفتر د لوی پاسوال اسمت الله علیزي په حواله وایي چې دا عملیات پرون پیل شوي او څو ورځې به دوام وکړي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د امنی قومندان وایي په خار او شاوخوا سیمو کې د جدي امنیتي ګواښونو له امله د لومړۍ درجه احضارات اعلان کړي. محمد ایوب انصاری نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته رپورټونه رسیدلي چې یو شمېر ځانوژونکي هرات ښار ته ننوتي دي. د هرات د امنی قومندان تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د هرات د جامع جومات په شمالي دروازه کې یوې چاودنې اته کسان وژل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ملګری ملتونه وایي داسې معتبره راپورونه ترلاسه کړي دي چې ښایي داعش ډلې په تیرو دوه اونیو کې په عراق کې 201 وګړي چې غوښتلې له موصل ښار څخه ځانونه وباسي وژلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر نن په یوې اعلامیه کې ویل چې یوازې د تیرو اونۍ په پرله پسې درې ورځو کې داعش 204 ملکیان چې اکثره ماشومان او ښځې وې وژلې دي. اعلامیه وایي د ملکي وګړو هڅه کوله چې د موصل ښار په لویدیځ کې له الشفا سیمې څخه چیرته چې عراقي ځواکونه او داعشیان په جګړه بوخت دي ځانونه وباسي. عراقي ځواکونو د موصل ښار ختیځه برخه نیولې او اوس په لویدیځه برخه کې د داعش سره جګړه روانه ده. په ایران کې له پرونیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر جدي او سخت شوي دي. د تهران په سرکونو او د مځکې لاندې ریل یا مترو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو ګزمې هم زیاتې دي. چارواکو ویلي د پرونی حملې د قربانیانو شمېر 18 ته لوړ شوی او په دې حمله کې څلوېخ نور ژوبل شوي دي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د تهران د پرونی خونړۍ برید پر وړاندې عکس العمل او پر تهران د امریکا د کانګرس د نویو بندیزونو غوښتنه په خپلو کې یو تضاد دی. جواد ظریف پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د ایران خلک د امریکا لخوا د دوستۍ دا ډول پیغام نه مني. ایران وایي د دې هیواد پر پارلمان او د آیت الله روح الله خمینی پر مزار برید داعش ډلې کړی. داعش هم له خپل لوري د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان پوځوي په بلوچستان کې د داعش پورې تړلې وسلوالې ډلې لشکر جنگوي د مرکز د جوړولو پلان شنډ کړی دی. پوځوي د روانې جون میاشت په سر کې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د درې ورځنیو عملیاتو په لړ کې 12 وسلوال وچلي. په دې عملیاتو کې د پاکستاني ځواکونو په وینا 15 سرتیري ټپیان دي. او د برتانی خلک نن په عامو انتخاباتو کې برخه اخلي او په خپل رای سره پریکړه کوي چې څوک له اروپای ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو پروسه پر مخ یوسي. نظر پوښتنې ښیي چې د برتانی محافظه کار ګوند به 340 پسلو کې رای وګټي او په دوهم قدم کې کارګر ګوند دی چې شاوخوا 45 پسلو کې رای به ترلاسه کړي. د کارګر ګوند مشر جرمی کوربن د خپل رای ورکولو وروسته وویل دا وایي دا زمونږ د ډیموکراسۍ ورځ ده. ما اوس رای ورکړه پر خپل انتخاباتي کمپاین افتخار کوم. په لندن کې تر روسي حملې راپدې خوا چې پر امنیتي وضعیت د خلکو تمرکز زیات کړ، ښایي سیاسي حالات د صدر اعظم تریزا مئی په ګټه تمام شي، ځکه چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې هغه یو با اعتباره مشر بلل کیږي.
خبرنو مولا ازادي راډیو نو اوریدل، تفصیلي په ازادي راډیو .com کې کتلی شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. شی جین پینګ دا خبره له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړې. په اړه به یې رپورټ ولرو. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ اسیا د هیوادو له مشرانو سره هم همداراز د چین، روسیې له ولسمشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. په دې موضوع باندې د ولسمشر اشرف غنی د مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق سره مرکه لرو. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له هغه نننۍ څرګندونو مو هم خبره وو چې وایي د تصمیم نیونې یوې ملي اجماع ته اړتیا ده چې دی په لټه کې دی. همدارنګه به د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د ایران بسبی مشر په تهران کې وروستۍ حملې بې اهمیت ګڼلې دي. په داسې حال کې چې قطر او عرب هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکې چې د ملري دوه له سخت اقتصادي او تجارتي فشار سره مخامخ شوې ده. دا آزادې راډیو ده. د چین ولسمشر وایي هیواد چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ یو درې اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. شی جین پینګ دا خبره له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال نن کړي. د افغانستان او چین ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډو کې سره ولیدل. د افغانستان ولسمشر وایي دواړو لورو په دې لیدنه کې دوه موافقتنامې هم لاسلیک کړي. جزئیات فریبا ظاهر دروري.
د چین ولسمشر وایي پیکینګ د افغانستان د دولت په مشرۍ د هغې واد د سولې د بهیر ملاتړ کوي او چمتو دی چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربتوب وکړي. شی جین پینګ نن پنجشنبه تر غرمې د مخه په قزاقستان کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
افغانستان ناسته چې د افغانستان په مسایل جوړیږي، هر هغه ناسته چې د افغانستان د سولې، ثبات او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې موضوع په کې مطرح وي، لږ تر هرکلی کوي او د چین د ولسمشر څخه د افغانستان ولسمشر مننه وکړه.
دا نه دی ویل سوي چې دا غونډه به څه وخت کېږي. د افغانستان او چین ولسمشرانو د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډو په څنډو کې سره ولیدل. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په خبر سوي اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوي چې د چین ولسمشر ته ویلي چې افغانستان اوس هم له طالبانو سره روغې جوړې او له پاکستان سره سولې ته چمتو دی او دا موضوع یې د کابل پروسې په نوم غونډه کې هم مطرح کړی ده. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د چین ولسمشر ته ویلي چې اوس مهال شاوخوا 40 تروریستي ډلو افغانستان هدف ګرځولی دی. د شغلی غنی په خبره د دغو ډلو اصلي هدف د چین په ګډون د سیمې د نورو هیوادونو په وړاندې د تروریستي بریدونو طرحه او عملي کول دی. د کابل پروسې په غونډه کې چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې وسوه، د نړۍ د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی وو. شغلی آزاد ویل چې د چین ولسمشر د دې کانفرنس څخه ملاتړ وشو. د افغانستان د ولسمشر مانی مرستیال وین نجیب آزاد دغه راز وایي چې د افغانستان او چین د ولسمشرانو تر لیدو وروسته د کابل او پیکینګ ترمنځ د همکاري دوه تړونونه هم لاسلیک شو.
نن تر غرمه وړاندې د افغانستان د ولسمشر او د چین د ولسمشر ترمنځ په خبرو کې د دوی په حضور کې د افغانستان د سفیر تړونونه لاسلیک شول چې شیخان بندر د ریل پټری تر هراته پورې او بلې ابل کنر د وګو پر سر د بند جوړونه قراردادونه دي. دا قراردادونه لمړی قرارداد چې د ریل پټری دی دا په یو کال کې د طرحه د کارونه د ټول پټری یو کال ونیسي او دوه پروژه چې د کابل او د کنر د وګو د شپږوانی د برېښنا بند باید چې نه کمپنی جوړ کړي یعنی چې حواله جوړ کړي هغه د شپږ پروژه مې شکر کارونه وشي.
د تړونونو د افغانستان په استازیتوب په چین کې د افغانستان سفیر جانان موسازی لاسلیک کړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې نن او سبا د قزاقستان په پلازمینه استانا کې ترسره کیږي. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان د دې سازمان غړي دي. افغانستان د څارونکو په حیث په دې غونډو کې ګډون کوي. د چین ولسمشر دغه راز ویلي چې هیواد د دې سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو په اړه د افغانستان د غوښتنې په برخه کې مثبت نظر لري.
تما دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی د شانګهای د سازمان د غونډې ترڅنګ د منځنۍ اسیا د هیوادونو له یو شمېر مشرانو همدارنګه د چین او روسیې له ولسمشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. په دې ترڅ کې مو په ریپورت کې واوریدل چې نن ولسمشر د چین له ولسمشر سره کتلې دي. د سې شنبې په ورځ په کابل کې د کابل د پروسی په نوم غونډه کې هم افغان چارواکو طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو په افغانستان کې ویل کېږي چې د ترستانو شاوخوا شل ډلې دي که داسې وي له چا سره به سوله کېږي. پښتون احمد شیبر د مرکې په پایل کې د ولسمشر اشرف غنی له مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق څخه کړي. خغلی مستاق په ځواب کې وایي
د شلو په شاوخوا کې تروریستي ډلې په افغانستان کې دي، خو مونږ غواړو چې صلح د طالبانو سره وکړو، ځکه طالبان افغانان دي او د ټولو د نورو ډلو نه لویه ډله ده او مهمه ډله ده او هغوی د دې ملک کې حق لري. همدلته یې کورونه دي، همدلته یې ادیرې دي، پلرونه نیکونه دي، همدې ځې دي. او د دې سولې لپاره همدا کنفرانس د کابل تشکیل شوی و او د رئیس جمهور نظر هم دا و چې افغانستان لپاره ډیر زیات کنفرانسونه په ټولو د دنیا په مختلفو ښارونو کې جوړ شوي دي. کوم هغه نه ده ورکړی، نتیجه یې نه ده ورکړی. پس له دې مونږ غواړو چې افغانستان په خپله دغه د صلح ابتکار په خپل لاس کې واخلي.
بله مستاق صاحب، که چېرته سوله له طالبانو سره وي نو بیا په ورته وخت کې ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې یو خبره وکړه چې دا طالبانو ته وروستی چانس دی، که طالبان سولې ته حاضر نشي څه به کیږي؟
فکر کوم چې هدف دا و اختار نه و، هدف دا و چې طالبانو ته دوی وښیي چې ګوره مونږ یوازې ګوښي نه یو چې تاسو ته د سولې پیشنهاد کوو. اوویشت ملکونه او مهم ملل متحد و اروپا ګډ بازار و د نور داخل دلته راغلي دي. دا ټول د ټولو همدغه غوښتنه ده چې تاسو باید سولې ته راشئ، او که سولې ته نه راځئ نو بیا مونږ ستاسو نمونه په تور لیست کې د ملل متحد د لارې نه په تور لیست کې شاملوو. نو بهتره دا ده چې سولې ته راشئ، ځکه چې که دغه د دنیا خصوصا دغه سیمه ایز ملکونه که دا مونږ سره په سوله کې لاس یو کړي نو د طالبانو لپاره به مشکل شي چې دغه جنګ ته چې تر اوسه یې دوام ورکړی ده او ډېر زیاتې وینې توی شوي دي او ډېر مشکلاتونه حل کړي دا دوام وکړي.
په حکومت کې دننه ځینې اختلافات دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ځینو اختلافاتو ته اشاره کړې ده. په داسې حال کې چې د نظام دننه دغه اختلافات وي، آیا ممکنه ده چې له طالبانو سره سوله وشي؟
په هر حکومت کې داسې مشکلاتونه پیښیږي، خو نورو کې دومره شهامت وي چې هغوی استعفا کوي. دغه شهامت افغانانو کې چې په حکومت کې دي دا شهامت په دوی کې نشته. خپله صلاح الدین رباني په هغه خبرو کې ده وویل چې که د جمعیت ګوند ده ته اجازه ورکړي نو دی به سبا غونډې ته هم لاړ نه شي او د هغه به استعفا به هم وکړي. جمعیت د ده دا خبره ونه منله، هغه وایي چې دا مونږ ده ته نشو ویلی چې ده څه وکړه، دا د خپله فیصله ده. نو داسې یو نیم نفر په حکومت کې پیدا کیږي، لیکن په نورو ملکو کې لکه ما چې وویل که حکومت سره مخالفت لري استعفا ځینې کوي.
دوستانو مرکه مو واورېده له نبی مستاق سره چې د ولسمشر اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار دی. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې افغانستان د تصمیم نیونې یوې ملي جماعت اړتیا لري چې د یې په لټه دی. یوسف خان زدران نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته ورغلی وو او د نوموړي د څرګندونو په اړه جزئیات راکړي.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو نوې طرحه لري چې له مخې باید د ټولو ډلو په شمول یو ملي اجماع جوړ شي. ښاغلی حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې ناکامول یې د هیڅ چا په ګټه نه دي، خو د جګړو په ختمولو کې ورسره مرسته کول د ټولو کار دی. د وویل چې د روانو ستونزو د حل لپاره د داسې یوې اجماع په لټه کې دی چې سولې ته غاړه ایښودونکي طالبان او د اوسني نظام مخالف او موافق ټول لوري پکې شامل وي.
موږ چې کومه طرحه لرو هغه له مکنیو سره توپیر لري. اجالتا نور لوري چې په دولت کې شامل دي، له دولته بهر دي، د دې دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضي دي یا اعتراض لري، دا ټول لوري په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسایل وسیړي. د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط صحیح، موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډک شي.
ښاغلی حکمتیار وایي دا مجمع به تبلیغاتي، تفاهمي، مشورتي او سیاسي غونډه نه وي، بلکې پریکړې به یې الزامي وي. نوموړي هیله وښوده چې د روژې تر پایه د تصمیم نیونې دا ادرس جوړ او په کار پیل وکړي. ښاغلی حکمتیار دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې دا وخت ګڼ سیاسي جریانونه او اجماعګانې فعاله دي چې تر ډیره مشورتي او انتقادي رول لوبوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تر هوکړې وروسته کابل ته راغی او دا یې تر راتګ وروسته لومړنی خبری کانفرنس وو. د یادونې د چکاغلی حکمتیار دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پلازمینه کابل کې د حکومت پر خلاف اعتراضونو زور اخیستی او سیاسي ناندرې زیاتې شوې دي. د سیاسي چارو کار په ودیر صافی وایي چې د افغانستان ستونزو حل ته یوازې افغانان حل لار موندلی شي او د دې کار لپاره د ګوندونو او سیاسي جریانونو ملي اجماع او همغږي خورا مهمه ده.
اجماع بین المللی او اجماع منطقوي هیڅ معنا نه لري. ټول دنیا زموږ موضوع نه شي حلولی تر څو افغانان خپلو کې یو موټی او یو لاس نه شي.
ولسمشر ماڼۍ او ولسي جرګې هم په هېواد کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې ده. ویلي دي چې د روانو حالاتو په اړه د افغانانو په مشوره باید مناسب اقدامات ترسره شي.
ازادي خبری مجله.
په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او د سیاسي ګوندونو غړي وایي د اعتراض کوونکو لوري د لارو تړل ستونزې نشي حل کولای، بلکې برعکس تخمن به له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د افغانستان د دینی عالمانو مجموعه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د کابل اعتراض کوونکو کابلیانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې. د دغې مجموعې غړی او دینی عالم سمیع الله ریحان وایي د کابل د ښار په منځ کې د لویو لارو او واټونو تړل ستونزې نه حل کوي، بلکې برعکس دښمن به ترې د ځان په ګټه استفاده وکړي.
د لارو بندول دا د مسالې د حل لاره نه ده، نو په خپلو درنو هیوادوالو خصوصا د کابل په ځوانانو باندې او په هغه ځوانانو باندې چې خفه هغوی سرکونه بند کړي دي، د یو عالم په صفت غږ ور باندې کوم چې دغسې د لارو بندول دا د دې ملک او د دې وطن په خیر باندې نه دي. د دغسې لارو بندولو نه دشمن همیشه بده استفاده کړې ده.
په ورته وخت کې د کابل په یوې بله څنډه کې د دعوت اسلامي په نوم ټولنې د مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خلک یووالي، زغم او قوت ته راوبلل. د دغې ټولنې مشر مولوي عبدالهادي هدایت وایي د اسلامي عقایدو له مخې په یوې مسلمانه ټولنه کې مدني او د عدالت غوښتنې حرکت تونو تا قومی رنگ ورکول مردود دی.
در یک کشور اسلامی که 99.5% از مسلمان هست، تنوع زبان و رنگ
د وی په یو اسلامي هیواد کې چې سبان نه 90% وګړي مسلمانان دي، د قومونو او ژبو تنوع د دې پیغام رسوي چې موږ باید د سیاسي، ټولنیزو او کورنیو نظامونو په جوړولو کې قطعا باید د قران پاک ارشادات په پام کې ونیسو.
خدای واحد او لا شریک را مت نظر داشته باشیم.
دا څرګندونې په داسې حال کې چې په کابل کې د تیرې ونی د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښه په خبرګون کې یو شمیر کابل خاریانو مظاهره وکړه چې وروسته بیا دغه مظاهره په تاوتریخوالي هم وو.
دوستانو اوس به څو پیغامونه واورو چې زموږ څو اوریدونکو د ازادي راډیو په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری چې دا مرضونه کړي صاحب مانا موږ هیڅوک غم نه خوري. دغه اشرف غني د ځوان د کوچانو خوره هم درکه کنه د کوچانو غم ته ولې نه خوري؟
عمر خان کوچی د زابل ولایت شریف آباد ولسوالۍ کوچیان دا هیله لرو چې موږ مالونه د پکتر ناروغي د لاسه ډېر مسولو موږ ته د منلو وړ د رسۍ واکسین د رسۍ واکسین موږ ته د منلو وړ ده. موږ د یوې میاشتې مین په تمه ورته کښېناستو. موږ ته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي تر روسۍ اوس راځي هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول. ترکۍ واکسین سم د امتحان وړ نه ده.
زه پاینده محمد کوچه له امریکا له دشت نه خبرې کوم. دشته کې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي نه چښتنې اجازه کوي. باید چې اشرف غني صاحب حیاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. وسلام.
سلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو. موږ به لومبۍ زارجاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي. عبدل ته هم په دښتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم بې ګناه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
دوستانو که ستاسو اسمسونو ته ورشو ستاسو راستولی پیغامونو کې محمد قاسم زواک د هلمند ولایت نوای چین کولی شي پر پاکستان فشار راوړي څو د ترهګرو له ملاتړ نه لاس واخلي. بصیر هلمند له کابل وایي په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان په اړه بېلابېلې اوازې خپرېږي خو ټولې درستې نه دي. تازه خان سمسور د ننګرهار نه په راستولي سمس کې وایي په چین کې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ غونډه به د پاکستان لپاره یو ښه وروستی فرصت وي چې د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. اوس هم زو د سیمې او نړۍ رپورټونو ته په داسې حال کې چې د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ سیاسي کړکۍ چې دامه لري دوحه له سخت اقتصادي او تجارتي فشار سره مخامخ شوې. ترکیه له قطر څخه ملاتړ کوي او ویلي دي د قطر د غذایي موادو اړتیا وړ برخه به برابره کړي. ایران هم قطر ته د غذایي موادو د لیږد ژمنه کړې ده. په دې اړه له سالی محمد سالی نه نور تفصیل اورو.
په داسې حال کې چې عرب هیوادونو له قطر سره خپل اړیکې پرې کړي ترکیې له دوحې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. قطر ته یې د خپلو نورو سرتیرو د لیږلو فیصله کړې. دغه راز یې د خوړو او اوبو د لیږلو پیشنهاد هم په داسې حال کې ورته کړی چې دغه هیواد د خوړو له کموالي سره مخامخ شوی دی. ترکیه دا اقدام په داسې حال کې کوي چې ایران هم مخکې قطر ته د خوراکي موادو د لیږلو وړاندیز کړی و. په قطر کې د قحطۍ له بیرې خلکو په زیاته پیمانه پلورنځیو ته مخه کړې ده. دا ستونزه د دې سبب سوه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ترکیې ته سفر وکړي چې پر دغه بحران د خلیج له عرب هیوادونو سره خبرې وکړي. د قطر او سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو، بحرین، لیبیا او ګڼو نورو سنی عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې ناببره ترنګلې سوې. دوی له قطر سره خپلې ترانسپورتي لارې وتړلې او نورې اړیکې هم ورسره پرې کړې. دوی دوها له ایران سره په نږدې اړیکو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورنه کړې ده. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور محمد قرقاش د پنجشنبې په ورځ په دوبۍ کې د قطر په وړاندې د اقداماتو په باب وویل: د قطر په وړاندې نور اقدامات هم ممکن دي. هیله ده هغه پړاو ته ونه رسیږو، خو د قطر په وړاندې هیڅ اقدام ناممکن نه دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له قطر سره نږدې اړیکې لري. دواړه هیوادونه بیا په مصر کې د اخوان المسلمین ګوند او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر اردوغان له نورو عرب هیوادونو غوښتنه کړې چې قطر دې نه منځوي کوي ځکه داسې یو اقدام ستونزه نه حلوي. هغه د قطر او عرب هیوادونو ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د منځګړیتوب پیشنهاد کړی دی. د ترکیې پارلمان قطر ته د ترکیې قواوو د لیږلو د سند په تصویب کې بیړې وکړه چې پر اساس یې په قطر کې د ترکیې په یوه پوځي اډه کې نور ترکیې پوځیان هم ځای پر ځای کیږي. دوی هلته د پوځیانو روزنه او د قطر همکاري زیاتوي. په داسې حال کې چې په قطر کې د خوراکي موادو د کمیدو بیره کیږي، خو د قطر د سوداګرۍ اتاقونه وایي هیواد یې د غنمو دومره زیرمې لري چې دوی یو کال بسیاوي او د میوو په وارداتو کې هم ستونزه نسته. د قطر امیر شیخ خلیفه بن جاسم السانی ویلي په هیواد کې به د خوړو قحطی ځکه نه پیښیږي چې دغه هیواد ته 95% مواد د هوا او سمندر له لارې واردېږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سمغه غلا آزادی رادیو ناوړی د ایران مذهبي مشر په تهران کې ورسته حمله بی اهمیت ګڼلې. آیت الله علی خامنئی ویلی د حمله به د حکومت ولس پر هوډ اغیز ونه کړی. په دې حملو کې چې په تهران کې شوی لک تر لګه ولس کسان وژل شوی. جوسیات لا سالی محمد سالی ناورو
د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د چهارشنبه ورځې حمله چې په تهران کې د ایران د پارلمان پر ودانۍ او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مقبره وسوې بی اهمیت وګڼلې. مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی وویل دغه سبریدونه به د ایران د ملت او حکومت هوډ کمزورې نه کړي.
در اراده مردم هیچ تأثیری نداره.
طول پدی پوشه چه دغه بریدونه به د خلکو پر هوډ هیچ اغیز و نه لري. دغه برید کوونکي تر هغه څه ډیر واړه دي چې وکړای شي د ایران د ملت او د مسؤلینو پر اراده کوم تأثیر ولري.
د فرانسې خبری اژانس لیکلی شپږ حمله کوونکو د تهران په مرکزی برخه کې د پارلمان پر ودانی او د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی پر مقبره حمله وکړه. د ده پر رهبری دغه انقلاب په 1990 میلادي کال کې سوی وو. د چهارشنبه ورځ دغه غبرګې حمله په ایران کې لومړنی داسې بریدونه دي چې د اسلامي دولت ډله یادایش مسؤلیت اخلي. د ایران کې په وروستیو کلونو کې له خونړیو تروریستي بریدونو ګڼل کیږي. په دواړو حملو کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په روغتون کې یو ټپي سوی د ایران د روغتیا وزیر ته وضعیت بیانوي.
په دوه متری کې د درنې وسلې حمله وشوه چې زه دوې مرمۍ پر پښه ولګېدم. وسلوالو مخونه پټ کړي وو. په هر هغه چا یې ډزې کولې چې په مخه ورتله. دا څنګه امکان لري چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره د مقننه قوې یوه مرکز ته داخلې شي؟ هلته هیڅ کوم انتظامي معمور یا هم امنیتي تدابیر نه تر سترګو کېدل. پر ټولو ډز وشوې.
د ایران د ملي امنیت عالي شورا مرستیال رضا سیف اللهی پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل حمله کوونکي د ایران اتباع و چې له داعش ډلې سره ملګري سی وبا. د فرانسې خبری اژانس په حواله د داعش ډلې جنگیالي چې سنیان دي د ایران شیعهګان مرتدین ګڼي. تهران په ژوره توګه د دې ډلې په وړاندې په عراق او سوریه کې په پوځي مبارزه کې ښکیل دی.
دوستانو په دې نیم ساته خبری مجله کې د خبرو شوبو خبری مطالبه او ریپورتونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې مخکله شي. اوس مخکې لدی چې امید مرزبان راشي او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې کی په موخه د روژې مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمان اون دکتر فضل الرحمن صافی په مکه مکرمه کې د حرم مبارک د څنګه تاسو سره خبرې کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الصلوات الخمس، الجمعة الى الجمعة، رمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم يرتكب الكبائر. یعنی دا معنا ده چې د روژه ګناهونه صحیح بشي په هغه صورت کې چې سړی د کبیره ګناهونه ځان ساتلی وي. دوس براشه چې کبیره ګناهونه څه دي متاسفانه زموږ په ځین کې ډېر زیات دي. دغه جمله نه هوا کبیره ګناهونه ده چې خدا او فریبکاری او بیزای قسمونه، خاصا چې یو تاجر دی په دکان کې ما راوړی او بیزای قسمونه کوي. یو چا سره خدا او فریبکاری کوي، یو چا سره خبره جوړوي چې ګوره زه به تاسو ته خبره جوړه کړم خو بیا به ستاسو د خبرې په اساس ځانته قسمونه خورم. هو چې قسم په خدای دی ښځه طلاقه ده، دا سره زما خبره نه مني. دغه خدا او فریبکاری دا خو ډېره فرید کار دی او ډېر اغم کار دی. او بل دا خلک به پوهشي که څوک په خدا او فریبکاری وان ځان ته غواړي چې دیني کار برابر کړي ځانیت نه پرې برابرېږي. ګوره په جمهور فقها وایي چې طلاق د مکره وقت نه واقع کېږي. دا معنا چې په اکراه او په جبر او په ظلم او په نشانو سره که ته یو خبره په چا باندې عملي کوې هغه نه عملي کېږي. شرعا هغه ځای شاید نه نیسي، مګر ډېره ګناه کبیره ده مسلمانان ته بدو کارو کې مشغوله وي، خداکاری کې، فریبکاری کې، قسمونه خوري، سړي څخه قسم په دې باندې واقع دی، هغه باندې واقع کیږي ځکه د خدای په اساس قسم کوي. رب العالمین او تاسو د کبیره ګناونه او ساتي. د خبره په خپل حضور کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
رئیس جمهور چین گفته است کشورش میخواهد میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان باشد و گلبدین حکمتیار میگوید حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد با من امید مرزبان. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. امضای دو تفاهم‌نامه مهم در ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و چین. گلبدین حکمتیار میگوید برخی علاقات طالبان را بر حزب اسلامی ترجیح میدند و سازمان ملل متحد میگوید گروه داعش در دو هفته اخیر 231 غیر نظامی را در عراق کشته است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. در ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و چین دو تفاهم نامه میان کابل و پیکینگ امضا شده است. ملاقات میان محمد اشرف غنی و شی جی پینگ امروز در آستانه پایتخت قزاقستان پیش از برگزاری اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای صورت گرفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در این ملاقات بین حکومت افغانستان و دولت چین دو تفاهم نامه هم امضا شد. یکی خط آهن شیرخان بندن و هرات است. ضمن بند برق آب کابل و کنر خط آهن در طول یک سال و بند آب کابل و کنر در مدت 6 ماه کارایش خلاص میشه.
چین همچنان گفته است آماده است تا نشست 3 جانبه را میان افغانستان، پاکستان و چین را اندازی کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید برخی علاقات در داخل کشور با حمایت کشورهای خارجی طالبان را بر حزب اسلامی ترجیح میدند. گلبدین حکمتیار امروز در یک نشست خبری در کابل گفت
متاسفانه زنی کورنی کلی او بهرنی حامیانی
او میگوید متاسفانه برخی علاقات در داخل کشور با حمایت کشورهای خارجی آماده نیستند که حزب اسلامی در مهار کردن حوادث نقش بارز داشته باشند. آنها طالبان را بر حزب اسلامی ترجیح میدند. گلبدین حکمتیار پس از امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان حدود 1 ماه پیش پس از 20 سال به کابل آمد. نیروهای امنیتی افغان پس از 3 ساعت درگیری یک مهاجم انتحاری را در شهر قندار از پا درآوردند. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندار به رادیو آزادی گفت مهاجم انتحاری پس از شناسایی از سوی نیروهای امنیتی از یک خانه مسکونی تیراندازی را آغاز کرد که چندین ساعت دوام نمود، اما در نهایت مهاجم از پا درآمد. همچنان در یک رویداد دیگر در منطقه اسپین بولدک قندار در نتیجه انفجار بم جاسازی شده در یک موتورسایکل یک غیر نظامی کشته و یک عسکر سرحدی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تا کنون گروهی به عهده نگرفته. اکنون چند خبر از منطقه و جهان. سازمان ملل متحد میگوید گزارش های موثق نشان میدهند که گروه داعش در 2 هفته اخیر بیش از 231 عراقی را که برای فرار از جنگ تلاش کردند در شمال شهر موصل کشتند. بخش حقوق بشر سازمان ملل در اعلامیه خود به روز پنجشنبه گفت تنها هفته گذشته 204 غیر نظامی که در آن اطفال و زنان هم شاملند با ضرب گلوله از سوی داعش کشته شدند. بر اساس اعلامیه غیر نظامیان که از سوی داعش کشته شدند تلاش داشتند تا منطقه الشفا در غرب موصل را که در حال حاضر شاید درگیری میان نیروهای عراقی و جنوب و جنگجویان داعش است ترک کنند. پس از عملات روز گذشته تهران تدابیر امنیتی در سرتاسر این شهر شدت گرفته. گزمه پلیس در جاده ها و مترو یا ترانسپورت زیرزمینی افزایش یافته است. مقام های ایرانی میگویند شمار تلفات حمله بالای پارلمان و آرامگاه آیت الله خمینی به 17 کشته رسیده، در حالی که در این رویداد 40 تن دیگر زخمی شدند. گروه افراطی داعش مسئولیت عملات تهران را به عهده گرفته. پیش از این محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت واکنش قصر سفید به عملات مرگبار تهران و درخواست کنگرس آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید بالای ایران در تضاد قرار دارد. آقای ظریف روز گذشته در توییتر خود نوشت مردم ایران خواهان این گونه پیغام دوستی از آمریکا نیستند. اردوی پاکستان میگوید تلاش‌های گروه دولت اسلامی را برای ایجاد یک پایگاه در جنوب غرب بلوچستان خنثی کرده است. به گفته اردوی پاکستان در عملیات 3 روزه که در نزدیکی منطقه کوهستانی مستونگ بلوچستان راه‌اندازی شد، 5 سرباز پاکستانی زخمی و 12 تروریست کشته شدند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که عملیات علیه تلاش‌های داعش در بلوچستان موفقانه انجام شد. عملیات علیه داعش در پاکستان پس از آن راه اندازی شده که ماه پیش یک حمله در مستونگ 25 کشته به جا ماند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. پایان سرویس خبری.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این مجله. رئیس جمهور چین گفته است کشورش می‌خواهد میزبان نشست بین افغانستان و پاکستان باشد. گلبدین حکمتیار گفت حزب اسلامی در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. در همین برنامه گفتگوی داریم با رئیس جمهور پیشین ایران.
ترور در افغانستان اگر حامی خارجی نداشته باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه طی این دوران طولانی.
و در رویدادهای جهان از انتخابات بریتانیا خواهید شنید.
اهمیت انتخابات بیشتر برای موضوع برکسیت و پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. رئیس جمهور چین میگوید کشورش آماده است یک نشست 3 جانبه را به اشتراک افغانستان، پاکستان و چین میزبانی کند. شی جین پینگ این سخن را در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت. رؤسای جمهور افغانستان و چین امروز در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در آستانه پایتخت قزاقستان ملاقات کردند. بیشتر از ستاره فروغ میشنویم.
رئیس جمهور چین میگوید که پکینگ از روند صلح افغانستان به رهبری دولت این کشور حمایت میکند و آماده است تا نشست 3 جانبه را میان افغانستان، پاکستان و چین برگزار کند. شی جین پینگ این را پیش از ظهر روز پنجشنبه در ملاقات با رئیس جمهور اشرف غنی در قزاقستان گفت. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت آقای غنی از این پیشنهاد چین استقبال کرد.
چین خواستار نشست 3 جانبه که میزبانیش حکومت چین میکنه. نشست 3 جانبه که در این نشست چین، حکومت افغانستان و حکومت پاکستان باید حضور داشته باشن تا چین فشار وارد کنه بالای پاکستان که در مسائل افغانستان بالخصوص در مبارزه علیه تروریسم بین المللی از افغانستان حمایت کنه و در مبارزه علیه این پدیده شوم هسته ممالک کار کنند بالخصوص پاکستان، اینکه ما در گذشته هم از پاکستان شکایت داشتیم و فعلا هم کارهایی است که پاکستان باید اقدام عملی کنند. ما در این نشست شرکت خواهیم کرد.
گفته نشده است که این نشست 3 جانبه چه وقت برگزار خواهد شد. رؤسای جمهوری افغانستان و چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان دیدار کردند. رئیس جمهور اشرف غنی عصر روز چهارشنبه برای اشتراک در این نشست رسمبار آستانه شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان از آقای غنی نقل شده که در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است افغانستان حالا نیز آماده ی مصالحه با طالبان و صلح با پاکستان است و این موضوع در کنفرانس موسوم به پروسه کابل هم مطرح شد. آقای آزاد گفت رئیس جمهور چین از این کنفرانس حمایتش را ابراز کرد. نشست موسوم به پروسه کابل به اشتراک نماینده های بیش از 20 کشور و سازمان بین المللی به شمول نماینده چین به روز 3 شنبه در کابل برگزار شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت به دنبال ملاقات محمد اشرف غنی و شی جین پینگ 2 موافقتنامه همکاری نیز میان کابل و پکینگ امضا شدند.
در این ملاقات بین حکومت افغانستان و دولت چین در تفاهم نامه هم امضا شد که یکی خط آهن از شیرخان بندن و هرات است، ضمن بند برق آب کابل و کنر که با یک کمپانی چین امضا شد که در خط آهن در طول یک سال و خط و بند آب کابل و کنر در مدت 6 ماه کارایش خلاص میشه.
این توافق نامه ها را از جانب افغانستان جانان موسازه سفیر این کشور در چین امضا کرده است. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با رئیس جمهور چین گفته است که اکنون 20 گروه تروریستی فراملی افغانستان را مورد هدف قرار دادند. به گفته محمد اشرف غنی، اهداف اصلی این گروه ها طرح و انجام حملات تروریستی علیه کشورهای منطقه به شمول چین است. به اساس گزارش ها اجلاس سازمان همکاری شانگهای امروز و فردا برای 2 روز در قزاقستان برگزار می شود. روسیه، چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان از اعضای این سازمانند. افغانستان به عنوان ناظر در نشست های سازمان همکاری شانگهای اشتراک می کند. رئیس جمهور چین گفته است که کشورش در مورد تقاضای افغانستان برای کسب عضویت این سازمان نظر مثبت دارد.
ستار فروغ گزارش میداد. شهر آستانه قزاقستان میزبان نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای است. شماری از آگاهان افغان به این باورند که نشست آستانه فرصت خوبی است برای رئیس جمهور افغانستان تا برای به وجود آمدن یک اجماع منطقه‌ای بر ضد تندروی در منطقه تلاش کند. ناصر شفق یکی از این آگاهان است که با همکارم سحر لیوال صحبت کرده.
حضور رئیس جمهوری افغانستان در نشست سران کشورهای عضو پیمان شانگهای یک گام مثبت است. اهمیت این پیمان برای افغانستان از چند جهت فواید است. اول اینکه افغانستان نیاز به تجارت به همه کشورهای اعضای این پیمان و خاصا همسایه‌های 4 طرف افغانستان مانند چین و کشورهای واقع در شمال افغانستان دارد، زیرا افغانستان به عنوان یک کشور موحد در خشکی نمیتواند تا آخر به تراهم پاکستان بشینه. که ما چندین دفعه تجربه کردیم که پاکستان همیشه در این رابطه با افغانستان تعامل همسایگی نیک را نکرده است. دوم، تعدل در سیاست خارجی افغانستان همچنان ایجاب این را می کند که با در نظر داشت دوستی استراتژیک با امریکا باید با روسیه و چین هم روابط همه جانبه داشته باشد تا تعدل حفظ شود. سوم، از این که تقریبا همه کشورهای همسایه افغانستان در این پیمان یا عضویت کامل دارند و یا هم مثل افغانستان انتظار عضویت آن را دارند. پس افغانستان نیز نیاز دارد تا با دیگران علاقمندی بیشتر با حضور در انمی نشست سران و نشست‌های آینده به عنوان یک رقیب وارد میدان شود تا یک پل ارتباطی بین جنوب آسیا و بین آسیای مرکزی افغانستان واقع شود.
بله آقای شفیق، قسمی که شما اشاره کردین در کنار مسائل اقتصادی قرار است روی مسائل امنیتی هم بحث شود. رئیس جمهور افغانستان به نظر شما کدام مسائل را باید مطرح بکنه تا بتونه اجماع کشورهای منطقه را در امر مبارزه با تروریسم جلب بکنه؟
این یک فرصت است در نشست سران شانگهای دکتر اشرف غنی مسائل امنیتی را هم مطرح کنه. او چالش هایی که از طرف کشور همسایه جنوب و شرق ما وجود داره ایره به کشورهای منطقه در مجموع و کشورهای حاضر در نشست سران شانگهای برسند.
بله، افغانستان در نشست های سالهای گذشته سازمان شانگهای هم خواست هایی را در پیوند به مسائل امنیتی مطرح کرده بود. به نظر شما نقش این سازمان در تامین امنیت و ثبات و صلح در افغانستان به چه اندازه است؟
اگر ما چین دا و در پاروی چین دیگه کشورهای حضور به هم رسانیده در شانگهای را قانع بسازیم که پاکستان در رابطه به امنیت افغانستان به تفاوتی اختیار میکنه یا اصلا دخیل است، ما میتونیم که کشورهای نزدیک به پاکستان مثل چین و دیگه کشورهای منطقه قانع ساخته باشیم و یک فشار را بالای پاکستان از طریق علنی کشورها آورده باشیم.
ناصر شفیق یکی از آگاهان افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به آستانه شنیدید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به آستانه رفته است تا در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای شرکت کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت رادیو آزادی رو شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و روی صفحه فیسبوک هم چشم برای شما هستیم. خبر خوش به طرفداران فیسبوک رادیو آزادی که فیسبوک ما حالا 2 میلیونی شد. با تشکر از کاربران فیسبوک که رادیو آزادی را همراهی میکنند. چشم برای کاربرای تازه هم هستیم و اعضای بیشتر در این صفحه. فرهنگیان هرات در گرد همایی حمایت و پشتیبانیشان را از پروسه کابل ابراز کردند. این افراد از جامعه جهانی و همپیمانان افغانستان خواستند که برای صلح در افغانستان به گونه صادقانه تلاش کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فرهنگیان و فعالین مدنی در هرات کمپان را به حمایت از پروسه کابل در ولایت هرات برانداختند. این افراد نسبت به وضعیت امنیتی در افغانستان انتقاد کرده و از حکومت افغانستان و شرکای بین المللی آن خواستند که برای تامین صلح در این کشور دست به اقدامات فوری بزنند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید
تمامی نهادهای فرهنگی هرات هم از اتحادیه‌های صنفی، مؤسسات فرهنگی، گالری‌ها و سایر بخش‌های فرهنگی هرات قرار هست که در طی 15 روز آینده برنامه‌های متعدد را به خاطر حمایت از قوای مسلح افغانستان، حمایت از عملیات خالد و حمایت از پروسه‌های صلح افغانستان داشته باشند که برنامه امروز آغاز این حرکت بود و بیشتر متمرکز بر پروسه کابل است.
برخی از فرهنگیان و فعالین مدنی در هرات نگران اوضاع امنیتی و رشد افرادگرایی دینی در افغانستان هستند. شفق بهروزیان و توفیق اطرافی دو تن از فرهنگیان هرات.
شرکای بین المللی افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورهایی که در طول 1.5 دهه گذشته با افغانستان همکار بودند، باید یک تعهد جدی‌تر داشته باشند و کشورهایی که حامی تروریست هستند، اونها رو به انزوا بکشونن.
یگانه راهی که خود بتونیم به صلح برسانیم و از افراطیت دوری بجوییم، بحث تقویه سیستم تعلیمی هست و به باور من باید در نصاب تعلیمی ریاست معارف باید این موضوعات اضافه بشه من حس یک مضمون جداگانه.
از سویم محمد آصف رحیمی والی هرات بر نقش نهادهای فرهنگی در تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید ورزید و از آنان خواست تا در پهلوی حمایت از نیروهای امنیتی و صلح در افغانستان فعالیت‌های گروه‌های تروریستی را زیر سوال ببرند.
نقش فرهنگیان هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. نقش علما را هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره. اما قسمی که فرهنگیان با شعر خود، با نوشتار خود، با نقاشی های خود جهاد و مقاومت مردم افغانستان را مشروعیت بخشیدند. با مو اندازه در آوردن صلح نقش فرهنگیان بسیار برازنده است.
در اخیر این گردهمایی فرهنگیان و فعالین مدنی با صدور قطعنامه 5 ماده‌ای از حکومت افغانستان خواستند که برای تامین امنیت، مبارزه با فساد اداری، تقویت نظام و ایجاد حکومتداری خوب تلاش‌های بیشتری را انجام دهد.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز گفت حزبش در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. حکمتیار افزود که در انتخابات ریاست جمهوری خود او نامزد نخواهد بود اما در کنار یک نامزد دیگر خواهد ایستاد. حکمتیار فقط چند پیش جنگ مسلحانه با حکومت افغانستان را کنار گذاشت و به پروسه صلح پیوست. او برای نخستین بار پس از چندین سال امروز در یک کنفرانس خبری صحبت کرد. از جریان نشست خبری جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از مصارف گزاف و تامین شفافیت در انتخابات آینده نیاز است تا در سیستم فعلی انتخابات تغییر به وجود آید. گلبدین حکمتیار به روز پنجشنبه تا این نشست خبری در کابل گفت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان به شکل جداگانه مصارف گزاف داشته و خالی از مشکلات نیست.
سیستم باید بدل شود. چاره ای داده چی مرد متناسب
این سیستم باید تغییر کند. چاره این است که ما بر بنیاد تمثیل متناسب انتخابات داشته باشیم. یک بار انتخابات و در 5 سال یک بار از مردم تقاضا شود که در رقیب صندوق‌ها استاده شده و رأیشان را استعمال کنند. رأی باید عام باشد، بالای تعیین رئیس جمهور تأثیر داشته باشد، هم بالای تعیین اعضای ولسی جرگه، هم در شوراهای ولایتی و هم در شوراهای ولسوالی ها و حتی در ارتباط با والی ها.
گلبدین حکمتیار گفت که تفصیل خواستهایش را با کمیسیون مستقل انتخابات و مجمع تفاهم ملی نیز شریک می سازد. آقای حکمتیار همچنان گفت که در انتخابات آینده ولسی جرگه سهم می گیرد، اما در انتخابات ریاست جمهوری از نامزد حمایت خواهد کرد، حمایت داخلی و خارجی داشته و مصدر خدمت به مردم شده بتواند. وی بالای چگونگی انتخاب اعضای فعلی ولسی جرگه نیز ملاحظات را مطرح کرده و تاکید کرد که در آینده وکلان نباید از طریق داشتن قدرت و پول به ولسی جرگه راه پیدا کنند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که در چند سال گذشته از جناح‌های مخالف حکومت خوانده میشد، سال گذشته با امضای توافقنامه صلح با حکومت افغانستان به روند صلح پیوست. گلبدین حکمتیار حدود 1.5 ماه قبل به کابل آمده و افراد تحت رهبری وی نیز به اساس توافقنامه صلح از مخالفت با حکومت دست کشیدند. اعضای هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در عکس‌العمل به خواست‌های گلبدین حکمتیار میگوید این کمیسیون انتخابات آینده را مطابق قانون برگزار میکند. گلاجان عبدالبدی سیاد سخنگوی این کمیسیون در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به تطبیق قانون است و دولت اسلامی افغانستان هم قانون تطبیق میکنه. او انتخاباتی که آل برگزار میشه انتخابات شورای ولسوالی و انتخابات پارلمانی است، اما انتخابات دیگه که اونا میخواه که ضمن یک مکانیزم یک جای برگزار شوه به خاطر چیز مصارف که زیادتر نشوه، او انتخابات هنوز وقتش نرسیده مطابق قانون که او انتخابات ریاست جمهوری است و انتخابات شورای ولایتی است. پس قبل از وقت ما انتخابات مطابق قانون برگزار کرده نمیتونیم.
اما وی تاکید کرد که هرگاه حکومت خواست گلبدین حکمتیار را قبول کرده و در قانون موجود تغییر وارد شود، در آن صورت این خواست قابل قبول خواهد بود. گلبدین حکمتیار در حال روی شفافیت در انتخابات آینده تاکید دارد که محمد اشرف غنی در نشست پروسه کابل از برگزاری انتخابات شفاف ولسی جرگه سخن گفته و تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری نیز با وقت معین برگزار خواهد شد.
و حالا هم نوبت صدای شما عزیزان است، صدایی که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده اید.
پیام ها و پاسخ ها.
سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. کتابایی که از کابل بخش مکتبات در ولایت غزنی و باقی سمتقد ارسال کرده رسیده، اول که در مکتب شمس العارفین کلش را به انبار کرده در ریاست معارف توجیه نکنه، توجیه نمیکنه.
شاولی فاید هستم، یکی از استادای لیسه ولسوالی پسابند. معارف و اکثری مکاتب هیچ نوع کتاب در مکاتب وجود نداره. تعداد شاگردها در یک سمت تعداد 40 نفر شاگرد داره ولی یک جلد کتاب وجود نداره.
محترم آقای اسدالله حنیف بلخی وزیر صاحب معارف، در مجموع مسئله کتاب ها و کتاب رساندن فعلا چطور است؟
کتاب ها ولایات اطراف کابل ما قبلا خود وزارت معارف وسایل نقلیه خود رسانده بود، توزیع کرده بود، ولی ولایات دوردست نسبت بعضی معاضی نرسیده بود. ولی هدایت جلاد ماب رئیس جمهور بوده که و ولایات غزنی، زابل، قندهار، هرات و اروزگان و نیمروز از این طریق اکمالاتی اردو روان شد و کتابا را تا جایی که من اطلاع دارم همین ولایت ها توزیع کرده رفتن و ریاست معارف او را توزیعش شروع کرده تا هرات رسیده بود. در ولایات جوزجان، بلخ و سمنگان خودم سفر داشتم، در اونجا هم از لحاظ کتاب مشکلات داشتن که قبلا کتاب فرستاده شده بود ولی کتابا مجموعاً کفایت نکرده بود، بعضی ولایت ها کمبود داشت. با ارزیابی که در وزارت معارف صورت گرفته، هیچ سال کتاب به اندازه شاگرد چاپ نشده بوده. متاسفانه نواقص و کمبودی ها وجود داشته که ما آل امسال ایره در نظر گرفتیم که پیش از که فرصت ها ضایع شوه و چاپ کتاب ها بپردازیم و استرس شاگرد عزیزی ما قرار بدیم.
شنونده رادیو آزادی هستید. مجله خبری شام رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را خواهید شنید. رهبر مذهبی ایران حملات دیروز در تهران را به اهمیت جلوه داد. آیت الله علی خامنه ای این حملات را به صدای آتشبازی تشبیه کرد. دیروز در ساختمان پارلمان ایران و نزدیک آرامگاه مؤسس جمهوری اسلامی ایران روح الله خمینی حملات تروریستی رخ داد. سوال اینجاست که واقعا این حملات تا چه حد با اهمیتند و آیا می توان گفت آتش ناآرامی ها دامن ایران را هم گرفته؟ این سوال را ظریف نظر همکارم از ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران پرسیده است.
رژیم ایران در منطقه در 6 جنگ شرکت داره، یکیش جنگ با از راه ترور است. بنابراین وقتی همچه جنگی هست و در کشورهای منطقه و بیرون منطقه همین ترور انجام میگیره، نمیشود مرزهای کشور رو بست. خواهی نخواهی این گونه اعمال تروریستی در ایران هم انجام میگیره. این سالها که ما هشدار میدیم که این رژیم وقتی خشونت رو رویه کرد و حتی رسوند که به خشونت جنبه تقدس دینی بخشید، دیر میشه. دیگه نمیشه باید گفت که اگر خشونت رژیم ایران به کار برد این مقدسه، اگر غیر او به کار برد نامقدسه.
شما در مورد ازی چه فکر میکنین که در منطقه چگونه صلح حاکم خواهد شد؟ برای ازی که در افغانستان بعضی از متخصصین در این فکر هستند که ممالک رقم پاکستان ایران در مسئله افغانستان مداخله میکنن و نمیگذارن که اونجا آرامی بیاین.
من هم برای نظرم که ترور در افغانستان اگر حامی خارجی نداشته باشه نمیتونه ادامه پیدا کنه طی این دوران طولانی. این کشورهای بیرون افغانستان در این به اصطلاح خشونت گستری شرکت دارن. متاسفانه کشورهای مسلمان همه رژیمهای استبدادی دارن. اینا هیچ کدوم متکی به مردم نیستن. میاد که بقای خودشون رو در خشونت گستری میبینن.
ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور پیشین ایران با رادیو آزادی صحبت میکرد. و حالا هم از انتخابات در بریتانیا، رای دهی در انتخابات بریتانیا ادامه دارد. البته در انتخابات پارلمانی قرار است مرکزهای رای دهی ساعت 10 شب به وقت محلی بسته شوند و سپس روند شمارش آرا آغاز خواهد شد. از ولی آریا تحلیلگر افغان در لندن از طریق تلفن پرسیده ایم که در این انتخابات چه چیز خیلی اهمیت دارد؟
اهمیت انتخابات بیشتر برای موضوع برکسیت و پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، به این معنا که حزب حاکم یعنی حزب محافظه‌کار احساس میکرد که اگر از طریق انتخابات دوباره انتخاب بشه و حکومت منتخب تشکیل بده از موقف قویتر برخوردار میشه در پروسه مذاکرات با اتحادیه اروپا و میتونه که امتیازات بیشتر بگیره و یک مندیت مستقیم از مردم داشته باشه. با بخصوص با توجه به اینکه خانم می بعد از اینکه دیوید کامرون بعد از رفراندوم سال گذشته کنارگیری کرد روی کار آمد و توسط حزبش انتخاب شد، نه در واقع از طریق نماینده های پارلمانی که توسط مردم انتخاب به اصطلاح شده بودن. از این جهت احساس میکرد که ما چون در موقف قرار داریم که میتونه حتما برنده بشیم، انتخابات زود هنگام برگزار کرد. یعنی میتونست که 3 سال دیگه هم منتظر باشه و بعد از 3 سال باز وقتی که پایان رسمی پارلمان فعلی صورت میگرفت انتخابات برگزار کنه. رادیو آزادی.
و حالا پیش از خداحافظی و پایان این مجله بیاین که به مرکز تجارتی گوانژو در چین برویم، جایی که آرش همایون به ما میگه سریع ترین لفت جهان را داره.
با افزایش ساختمان‌های بلند و مرتفع و اعمار آسمان‌خراش‌ها در مناطق مختلف جهان، افزایش سرعت لفت‌هایی که در آنها استفاده می‌شود نیز به یک نکته مهم تبدیل شده است. شرکت‌های مختلف ساختمانی و انجینری در سرتاسر جهان در تلاش آنند تا سرعت لفت‌ها را به طور مسئول افزایش دهند. اخیراً شرکت هیتاچی لفت را در ساختمان مرکز تجارتی گوانگژو در شهر هنگ کنگ تعبیه کرده است که با سرعت 20 متر در ثانیه سریع‌ترین لفت در جهان محسوب می‌شود. تا اکنون در عمارت مرکز تجارتی گوانگژو 2 لفت توسط شرکت هیتاچی تعبیه شده است که از لحاظ سرعت اندکی با هم تفاوت دارند. یک لفت آن 72 و دیگر آن 74 کیلومتر در ساعت سرعت داشته و سریع‌ترین لفت‌های جهان محسوب می‌شوند. شرکت هیتاچی گفته است که می‌تواند سرعت این لفت‌ها را نیز افزایش دهد. مهمترین مسئله در ساختن لفت‌های سریع‌السیر بریک‌های آنهاست. سرعت لفت‌ها به سادگی می‌تواند افزایش داده شود، ولی طرح تکنولوژی لازم برای بریک‌های مسئول و آرام آنها یک امر خیلی دشوار است. شرکت هیتاچی برای لفت‌ها در مرکز تجارتی گوانگژو بریک‌هایی را ساخته است که در برابر حرارت ناشی از توقف آنها مقاومت دارد. هوای داخل این لفت‌ها طوری تنظیم شده است که گوش‌های راکبین آنها در نتیجه فشار ناشی از سرعت بند نمی‌شود و حرکت لفت‌ها طوری است که در جریان بالا و پایین شدن با سرعت زیاد بالای وجود انسان فشار زیاد وارد نمی شود.
و حالا همچنان پیام کوتاه که از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به رادیو آزادی فرستادین. عبدالحنان از ولایت خوست نوشته که وضعیت افغانستان بسیار پیچیده شده است، نیاز دارد تا همه اقشار جامعه دست به کار شوند. جانالی عزتیار از دایکندی نوشته سفر آقای رئیس جمهور غنی به آستانه از اهمیت زیاد برخوردار است، اما ناامنی کشور ما را از هر چیز ناامید می‌سازد. و فضل رحمان نورستانی از ولایت کابل نوشته اردوی ملی افغانستان اکنون بسیار قوی شده و از تمامیت ارضی افغانستان کاملا حراست کرده می‌تواند. ملت افغانستان برای قوای مسلح خیش 100% اعتماد دارد. و حالا می‌رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح من و همکارانم باز هم در انتظار شما خواهیم بود. روی همین امواج حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا. حالا خداحافظ، روزتان قبول، بلایتان هم دور.